داغ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بنو اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د هسپانی پولیسو د بارسلونا د پرونی ورځې د ټورستي پیښې په الزام دوه تنه نیولې دي پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وویل چې د امریکا حکومت دې ته نږدې شوی چې د افغانستان په باب په نوې ستراتیژۍ فیصله وکړي او د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ملیشو په ضد د جنګ په وخت کې حکومتي قواوو ملکیان کړولي دي او دا د اوس پوره خبرونه واوري د هسپانی پولیسو په بارسلونا کې د پنځشنبه دروازې د ټورستي حملې په الزام دوه تنه زندانی کړی دي پولیسو ویل دي چې یو واګون موټر په ډیر سرعت د ښار په یوې داسې سیمه کې چې هلته ډیره ګڼه ګوڼه وي په پیاده رو کې په خلکو ورغې او په دغې پیښې کې 43 تنه مړه او د سلو نه زیات زخمي شوي دي د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه حمله سخته غندلې او ویلې دي چې امریکا به د مرستې دپاره هر هغه څه وکړي چې ورته ضرورت دی د برتانیې د صدر اعظم تریسا می او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون په شمول د اروپایي ملکونو ډیرو مشرانو دغه ټورستي حمله سخته غندلې ده په همدې توګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه ټورستي پیښه وښي په همدې توګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه ټورسي پیښه غندلې او د دغې پیښې د قربانیانو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو دغه پیښه غندلې او ویلې دي چې مدني نړۍ باید د ټوریزم په ضد په ګډه مبارزه وکړي پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت دې ته نږدې شوی دی چې د افغانستان دپاره په داسې نوې ستراتیژۍ فیصله وکړي چې د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه اوږده جګړه پای ته ورسوي سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د خپل مرستیال مایک پینس او د ملي امنیت د ټیم سره په نورو نو لارو چارو بحث وکړي چې څنګه دغه 14 کلن جنګ ختم کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتس ته د صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د عسکرو د شمار په فیصله وکړي همدا اوس امریکا په افغانستان کې 8600 او ناټو تقریبا 15000 عسکر لري او هلته هغوی د روزنې او د مشورو په کارونو کې مرسته کوي د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ملیشو په ضد د جنګ په وخت کې حکومتي قواوو ملکیان کړولي دي د موصل د ایالت د والي نطاق سعد الهدیتی ویلې دي چې هر هغه چا چې د موصل په ښار کې په ملکیانو باندې ظلم کړی وي هغوی به قضایي دفترونو ته وسپارل شي تر څو عدالت په ځای شي هغه الهدیتی وایي یوه کمیټه جوړه شوې او د دغې کمیټې غړو ته د دې وظیفه سپارل شوې چې په دې باب تحقیقات وکړي چې د موصل د ښار د نیولو د عملیاتو په وخت کې په ملکي خلکو د مسؤولو کسانو د ظلم او د ستم په باب پوره معلومات راغونډ کاندي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د فوج و اعلامیه وایي چې د سومالی په جنوب کې په یوې هوایي حملې کې د شباب د افراطي ډلې اووه تنه غړي وژلي دي دغه اعلامیه وایي چې دغه هوایي برید د سومالیې د قواو په همکارۍ د شباب د ډلې په غړو شوی دی د شباب افراطي ډلې چې د القاعده د ټورستي ډلې سره اړیکې لري د 2006 کال راهیسې د سومالیې د حکومت د چپه کولو هڅې پیل کړې دي په دې برسیره دغه ډله په یوګندا او کینیا کې هم په ډېرو حملو کې د لاس لرلو مسؤلیت لري د پیو په نامه د تحقیقاتي مرکز په یو تازه سروې کې ویل شوي دي سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړه د نړۍ په خلکو کې دومره زیات محبوبیت نه لري مګر بیا هم په دغه سروې کې د 14 ملکونو نه په 22 ملکونو کې خلکو چې په هغې کې د المان مکسیکو جنوبي کوریا او جاپان خلک هم شامل دي وایي چې دوی نسبت ډونالډ ټرمپ ته په پوتین زیات اعتبار لري او په 43 ملکونو کې خلکو ښاغلي ترامپ ته رای ورکړې ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم لرو چې د بلخ د ولایتي شورا غړي محمد آصف مومند ادعا کړې چې د بلخ والي عطا محمد نور په خپل کور کې هغه ته سخته شکنجه ورکړې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله بلاروس او قزاقستان ته په رسمي سفر تللی. دا او ځینې نور مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې نن د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خپلو چارواکو سره د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې وکړي، خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا نوې ستراتیژي به څه ډول وي. افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې د امریکا امنیتي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او د امریکا هر ډول تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ کیم ډیویډ کې خپل مخکخ او لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان په نوې ستراتیژي بحثونه وکړي. په کیم ډیویډ کې د افغانستان د جګړې د ستراتیژي په اړه د امریکا له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره څو اختیارونه دي. آیا افغانستان د امریکا خپل ټول سرتیری وباسي؟ آیا افغانستان ته نور اضافي سرتیری ولیږي؟ په پاکستان زیات فشارونه وارد کړي؟ آیا د افغانستان جګړه خصوصي شرکتونو ته وسپاري او که څنګه ستراتیژي جوړ کړي؟ د افغانستان ولسمشر مانی وای د امریکا هر تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی. د ولسمشر د ویان مستیال د واخان میناپال وای امریکا او افغانستان ستراتیژیک اړیکې لري، دا اړیکه هر ورځ قوي کیږي. د افغان ځواکونو د امریکایي اساکرو روزنه او سلا مهمه ده.
امریکا د متحده ایالاتو مشوره او روزنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو لپاره مهمه ده. د دوی امنیتي مقاماتو خپل ارزونې کړې دي. هر تصمیم چې په دغه برخه کې نیول کیږي د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته کوي.
سیاسي او امنیتي څېړونکي بیا په دې باور دي چې امریکا باید په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي، خو ترڅنګ دي له افغانستان د اساکرو په وسترو غور نه کوي. د حالاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي د امریکا لپاره به خدای چې په افغانستان کې خپل موجوده اساکر وساتي.
کمول خو د څلور زر عسکرونه به نور څومره کم شي؟ زه فکر کوم دا کم تعداد دی، دومره ډیر نه دی. دوی هم په جګړه کې مخامخ ښکیل نه دي، نو دا اوسنی حالت به ښیي. قراردادیان په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د عسکرو د وستلو مسله چې د پاغې کې اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت کم مخالفین چې دي په سیمه کې، هغه هیوادونه دي او هغه ناقانونه ډلې دي، هغوی ته یو ضرورتیا پیدا کیږي چې خان افغانستان سره نړیوالو ټولنې ملاتړ او ملګرتیا له منځه تللی ده، نو هغوی بلا خپل هغه شارونه لا پسې زیات کی ترسو د افغانستان نظام ته سقوط ورکی.
عام وګړي بیا د امریکا له ولسمشر د عملی ستراتیژي په لیکول غواړي.
سبا چې د کیم ډیویډ کې د امریکایي چارواکو نشست یا مشوره ده، او په دې اړه دوی غږیږي چې افغانستان یو موضوع هم دغه ده یو برخه، نو زه غواړم په یو شهروان په توګه کاغوی لکه مخ کې غوالي چې هغه پالیسی خپل تعقیب کې افغانستان پاکله، نو هغه موږ نه غواړو او هغه موږ پریدي چې موږ خپل جوړ کړو.
ځینې څېړونکي بیا لا دا هم وایي چې نه یوازې د امریکا امنیتي ستراتیژي بلکې په ټوله کې د امریکا هر اړخیزه ستراتیژي د افغانستان په اړه څرګنده نه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د بلخ د ولایتي شورا غړي محمد آصف مومند ادعا کړې چې د بلخ والي عطا محمد نور په خپل کور کې هغه ته سخته شکنجه ورکړې ده. د ښاغلي مومند په وینا د بلخ د والي زوی د شکنجې پر مهال له هغه څخه یو غوږ غوڅ کړي او اوس د درملنې لپاره کابل ته راغلی دی. پام وکړئ په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند ادعا کوي چې د دوشنبه په شپه د بلخ په هوایي ډګر کې د والي عطا محمد نور وسلوالو کسانو هغه په زور له هوایي ډګر څخه د ښاغلي نور کور ته بيولای او هلته سخت شکنجه کړی دی. محمد آصف مومند امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا وکړه ښاغلي نور د هغه زوی او وسلوالو کسانو یې شاوخوا 15 دقیقې هغه تر شکنجې لاندې نیولای او د شکنجې پر مهال د بلخ د والي زوی طارق نور ترې په غاخونو غوږ وسکړی دی. هغه ول زی استاد عطا محمد نور ته بوتلم. استاد عطا محمد نور په حویلی کې ولاړ وو. زی ډیر وو وهلم. زما لاسونه په خي وټړل. د طارق نور پونوم د هغه زوی زما په غوګ خوله ولګوله. زما غوګ غوسکړ. اوس می غوګ نشته. عطا محمد نور په خپل ز ډیر زیات وو وهلم. خپل سکرټر ته هم ویل چې وهای هغه د تفنګچې په قنداق په سر وهلم. زما سر یې مات کړ. ورسته یې لماس خه کلیپ واخیست چې چا درته لارښوونه کړي. کوم ولسمشر درته دا خبره زده کړي؟ خغلی مومن زیاته کړه چې له وهلو او شکنجه ورسته د بلخ والی خپل وسلوالو ته امر وکړ چې دای له کوره بهر ووجني. خو ورسته یې خپل فیصله بدل کړه او د بلخ ملي امنیت ته وسپاره. د بلخ د ولایتي شورا د غړي وویل چې د شکنجو له عمله یې روغتیايي حالت ښه نه دی او د درملنې لپاره کابل ته راغلی دی. خغلی مومن دغه راز وویل. د بلخ والی عطا محمد نور ورسته له هغې ورسره دښمني پیل کړه چې د هغه د اداري فساد او غیر قانوني کړنو په اړه یې څرګندونې وکړې. محمد آصف مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ د والی لخوا د ورسره شوی ظلم پوښتنه وکړي او عدالت تامین کړي. خو د بلخ د والی ویاند منیر احمد فرهاد وایي محمد آصف مومن له نیولو وروسته شکنجه شوی نه دی. ښاغلي فرهاد له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي مومند ادعاوې دروغ دي او د ولسمشر غني لخوا بلخ ته استول شوی پلاوی دا قضیه سیړي او حقیقت به د سیړنو وروسته روښانه شي. هغه ویل له دوه ورځو را په دې خوا حقیقت موندونکی هیئت د جلالت مآب ولسمشر د حکم پر بنسټ بلخ ته راغلی دی او په دې برخه کې تحقیق او ارزیابي کوي. د هغه ادعا په بشپړه توګه کذب او دروغ دي. له ښاغلي مومند سره هیڅ ډول ناوړه چلن نه دی شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول سند او ثبوت نشته. د افغانستان جمهوری ریاست، د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، لوی سرنوالۍ او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې یو ګډ هیئت ته دند سپارلې چې د بلخ د والی عطا محمد نور لخوا د ولایت د شورا غړي محمد آصف مومند نیولو قضیه وسیړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله بلاروس او قزاقستان ته په رسمي سفر تللی. د سفر په اهمیت او اجنډا نوشابه آشنا د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل سره چې د اجرائیه رئیس د سفر ملګری دی مرکه کړې.
قزاقستان او بلاروس د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د سفر مهم اهداف او اجنډا وې څه؟
بلاروس ته د اجرائیه رئیس سفر د هغه هیواد لمړي وزیر په رسمي دعوت باندې شوی وو. په دې سفر کې د بلاروس د جمهور رئیس او لومړي وزیر سره د افغانستان اجرائیه رئیس لیدنې درلودلې. تر ټولو مهم بحثونه د یو هوکړه لیک او دوو تفاهم لیکونو لاسلیک وو. د هوکړه لیک پر اساس به چې د افغانستان د اجرائیه رئیس او د بلاروس لومړي وزیر ترمنځ امضا شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تجارتي کمیسیون کار پیلېږي. په تفاهم لیکونو کې یوې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو خونو ترمنځ لاستیک، او بلې هم د دوو هیوادونو د عدلیې د وزیرانو ترمنځ لاستیک، چې پر اساس به تجارتي او د قانون ګزاري په برخه کې اړیکې ایجاد شي.
تر دې مخکې هم افغانستان د بلاروس سره ورته قراردادونه لرل. کدا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیکونه او په بعضې مسایلو کې قراردادونه لاسلیک کیږي؟
موږ تر دې وړاندې هم په ځینو برخو کې همکاري درلودلې. عملا لومړی ځل دی چې په لوړه سطح باندې د همکاري هوکړه لیک او تفاهم لیکونه لاسلیک کیږي. او دا به موږ سره مرسته وکړي چې موږ له دغه هیواد سره چې د ټیکنالوژي او همدارنګه د زراعت او صنعت په برخه کې پرمختګ ډېر کړی دی، د هغوی له تجارب څخه خبرمن شو. افغانستان کې زموږ اړتیاوې چې دي په هغه وخت کې د دوی څخه همکاري ترلاسه کړو.
بله، دا مال چې تاسو ما سره د قزاقستان نه غږیږي، قزاقستان کې به د اجرائیه رئیس د خبرو مهمې اجنډا څه چې د قزاقستان د حکومتي چارواکو سره ګوري او د افغانستان په کومو مسایلو سره خبرې کوي؟
قزاقستان ته سفر د ایکسپو 2018 کې د ګډون په هدف شوی دی. افغانستان په دغه ستاندارتون کې خپل یو چانبل لري او د افغانستان جرس له هغې څخه لیدنه کوي. تر څنګه د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا مشخصا په اقتصادي برخو کې د همکارۍ پر زیاتوالي باندې بحث کیږي. همدارنګه دلته به د افغانستان د ازادۍ ورځ هم منځل کیږي چې د هیواد اجرایي رئیس پکې ګډون کوي او قزاقي چارواکي ورته دعوت کوي. تر څنګ د افغان تجار سرګوته یو ناسته چې د هغوی پر ستونزو باندې بحث وشي او لازمي حل لارې ورته ولټول شي.
په ټولیزه توګه تاسو د افغانستان د اجرایي رئیس سفر بلاروس او قزاقستان ته په کومه برخه کې ډیر ګټه ورګنی؟
افغانستان کار کوي چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا له یو بل سره وصل کړي. موږ هم درس کار کوو چې زموږ اقتصاد پر خپل شو ودرېږي. بینام له قزاقستان سره زموږ د اړیکو سمون او د تجارتي اړیکو بهتري کولای شي چې موږ خپل اقتصادي موخو ته ورسې او د پټوله کې د افغانستان په خیر دی او په دغه سفر کې به دغه مشخص هدف د ترلاسه کېدنې په موخه باندې مذاکره کړي. مهم بحث د اقتصادي اړیکو پر زیاتوالی دی چې موږ وکولای شو چې د دې سره مو تجارت اضافه شي. موږ وکولای شو چې د انرژي په برخه کې همکاري ولرو او موږ افغانستان چې یو پل دی د دوی اړتیاوې چې لري په هغه ساحه کې او ضرورتونه چې شته موږ په هغه برخه کې د دوی سره همکار اوسو.
ښه، مننه جاوید فیصل کور ودا.
سلامت اوسئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې روان ناخوالی د دیموکراسي په کلونه کې د کابل په هنتون د سیاسي چاپیریال زیږندګنی او له محصلین غواړي چې په هنتونونه د نفاق او د وړو سیاستونو څخه لیري وساتي. جمهور رئیس غنی پرون په کابل په هنتون کې یوې غونډې ته وینا وکړه او د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو نوې تحصیلي کال پیل یې په خپل وینا پیل کړ. پامکړی په دې حق له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنځمې پورس کابل پانتون کې د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو د نوي تعلیمي کال د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې روانې ناخوالی د دیموکراسۍ په کلونو کې د کابل پانتون د سیاسي چاپیریال زیږنده او ګڼلې او لمسیل نیو وغوښتل چې پانتونونه د نفاق او د وړو سیاستونو څخه لرې وساتي.
د هې دیموکراسۍ رو ببینید، بحران های د هې دیگه از بحران پانتون کابل سرچشمه.
جمهور رئیس غنی ویل د دیموکراسۍ لسیزه وګورئ، د نورو لسیزو د بحرانونو سرچینه د کابل پانتون بحرانو ګرانو سازان شته دی. د لیلی محصلینو خپل ځان د دې ټولنې برخه نه ګڼله، خپل ځانونه یې په انزوا کې ولیدل. وروسته مو ولیدل چې له ټولنې یې غچ واخیست. پانتون باید د اوږدو مرکز نه وي، بلکې پانتون باید د اوږدو د حل مرکز وي. د افغانستان جمهور رئیس محصلینو وغوښتل چې د افغانستان ټولنه د بې ثباتۍ څخه ثبات ته، له لوږې څخه هوساینې ته، له جګړې څخه سول او له نفاق څخه یووالي ته سوق کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سږ کال د لومړي ځل لپاره د حمل د میاشتې پر ځای د اسد میاشتې وروسته ته دیالسه وشپګ نیویوم او دیالسه ونیویوم کال د لوړو زده کړو د موسسو نوې تحصیلي کال اړولې دي. د لوړو زده کړو وزارت د دې کال علت د ټولې نړۍ د لوړو زده کړو موسسو سره د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو تحصیلي کال برابرول خودلې دي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان د پونتون محصلین د سلويخ کال وړاندې پر تله خپل ستونه په مخ کې لري چې باید ورڅخه ګټه واخلي.
اگر پونتون را مرکز جدلای کوتا مدت و
جمهوریز غنیویل کچری پونتون د لنډی مودې د جنجالونو په مرکز او توغیانونو بدل کړي، خپل تاریخي رسالت لاس ورکوي. کچری پونتون د مثبت او جوړونکو فکر په مرکز بدل کړي، خپل رسالت په سر ته ورسوي. نیپاک په پونتون کې زیان نه لري، ولکه سیاست په پونتون کې زیان نه لري، نیپاک په پونتون کې زیان نه لري. جمهوریز غنیویل کچری پونتون کې منفي افکار زیونی سي، یوازې په پونتون کې محدود نه پاتې کیږي. همداشان جمهوریز غنی د افغانستان لوړو زده کړو د موسسو د تحصیلي نصاب بدلون ارتیا ته هم ګوته ونیوه او ویل چې دا نصاب د افغانانو ارتیا نه پوره.
یعنی با وضاحت باید ما جرأت داشته باشیم که اعتراف کنیم که سیستم
خغلی غنی ویل، یعنی په سرګندمون باید دا جرأت ولرو چې اعتراف وکړو چې د لوړو زده کړو سیستم چې موږ ته په میراث راپاتې دی، زموږ د هیواد اړتیاو، زموږ د اقتصاد، زموږ د سیاست، زموږ د اداري او په ځانګړي ډول د نوي نسل غوښتنو سره سم نه دی. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې د طبي علوم او د اجتماعي علومو پر اساس د دولسم ټولګي له فارغانو د کانکور د ازموینې له وړاندې څخه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ترتیب کړي ملاتړ وکړ. خو ویل چې په دې هکله باید نورې سلا مشورې هم وشي. جمهور رئیس غنی هم دې غونډې ته په وینا کې په دوه ژبو د پوهنتونونو د درسي نصاب د چمتو کولو ژمنه هم وکړه. په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی ته د کابل پوهنتون افتخاري ډاکټري هم ورکړل شوه. افغانستان سږ کال په لومړي ځل د نړۍ د نورو هیوادو په څیر د لوړو زده کړو موسسو د نوي تحصیلي کال د پیل لپاره د عمل د میاشتې پر ځای د اسد میاشت په پام کې نیولې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې سش کال به د دغه هیواد د تازه میوو صادرات 30% ډیروالی ومومي. د دغه خونې په وینا د روان ایسوي کال تر پایه به 110,000 تنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په پام کې چې د روان ایسوي کال تر پایه 110,000 تنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته ولېږدول شي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی امریکا غږ ته وویل
زموږ صادرات ښه شوي دي، واردات په مقابل کې کم شوي دي. ټارګټ مو دا ده چې ساکال د تیر کال په نسبت 10% ډیر صادرات ولرو. لکه د تازه میوو صادرات موږ تیر کال شاوخوا 120,000 ټنه میوه موږ صادر کړه. سکار موږ پلان لرو چې 120,000 ټنه میوه نور هیوادونو ته صادر کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم امریکا غږ ته وویل هر کله چې د کاروبار پر مخ د ترانزیت لارې خلاصې وي په هماغه اندازه د صادراتو کچه لوړیږي.
د ترانزیت لار دا چې هغه د پاکستان لار دا او اکثر تیر کال او دغه نامه کې هغه بل کال چې زمنګ صادراتو کچرا کې تشو دا یو لوی لامل دا و چې د قندار او د تورخم د لارې نه پاکستان په موږ باندې لار بند کړې وه. نو چې هغه سره کشیر دوه اونۍ یا درې اونۍ هم لار بند شي نو په د صادراتو باندې ډېر زیات منفي اغېز واردېږي. تر دې دمه پورې داسې کوم خبر نه دی راغلی چې لاره بنده شوي یا د قندار یا د تورخمه چې هغې سره زموږ صادرات راټیټ شوي.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز هوکړه لیک هم د دې لامل شوی چې د افغانستان د صادراتو کچه ښه شي. د دغه هوکړه لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي چې د ځمکې د کرایې په بدل کې خپل سوداګریز توکي له کابل او کندهار څخه د هند نوې ډهلي او مرتسر ښارونو ته د هوا له لارې صادر کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ویرجینیا د ایالت په شارلټس ویل ښار کې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو له خوا څخه د تیرې شنبې په ورځ مظاهره کې خونړی تشدد پیښ سو. د دغې پیښې له امله چې یوه ځوانه 22 کلنه ښځه هدیر هایر پکې په موټر ووهل سوه په ټوله نړۍ په تیره بیا اروپا او په امریکا کې ډیر کلک عکس العملونه وښودل سول. په اروپا کې دغه راز ډلو چې د سپین پوستو تفوق او برتري غواړي د نازي جرمني د زمانې د غمیزو خاطرې راژوندۍ کړې. د امریکا ژغ خبریالانو په دې باره کې رپورټ راستولی.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه خبرو باندې د شارلټسویل د خونړۍ پیښې په باب هم په بهرنیو هیوادونو او هم په امریکا کې دننه په کلکه انتقادونه وشول. جرمني اولنی هیواد و چې د شارلټسویل د پیښې د ښي اړخ سپین پوست افراطیانې محکوم کړل.
aber man muss sagen auch abgesehen
da sahne de khiyar de fratiyano po muzahira ke der na wadi we hal ta zalamana najat parasti aw de yahudiyat zid kraka aw nafrat po der na wada aw qabe shakal mo khodal sho
da bartani sadr azam Theresa May parun da walasmasher Donald Trump par waina che wayali da Charlottesville pa pekha ke dwala khawi yani spin posti ifratiyan aw da hawi mukhalifin malamat wa intiqad bukar haghi wel da bartani hukumat اقدامات کړي دي چې د هي الخ افراطی ډلې باندې کړي.
زه د هغو ترمنځ چې فاشیستي نظریات خپروي او نور مخالفت کوي برابري نه وینم. زه فکر کوم هغه کسان چې د مسؤلیت مقامونه لري دا مسؤلیت لري چې د هي الخ افراطیانو نظریات چې هر چیرته واوري هغه محکوم کړي.
د ویرجینیا د ایالت مشرانو ویل د نژادي تبعیض پلویان د ولسمشر ټرمپ په وخت کې زړور شوي دي. زکه ولسمشر د دې غمیزې په اړه مختلف پیغامونه ورکړل.
دا پیښې د مشرتوب نشوالی څرګندوي. زه دې پریشان نه یم چې د هغه الفاظ به په ویرجینیا کې د نژادي تعصب پر مسله اغیزه وکړي، ځکه موږ د ماضي دغه ډول تفرقې او کرکې شاته غورځولي دي.
سناتور ټیم کین د ولسمشر ټرمپ جنجالي خبرو او تبصرو ته اشاره کوله چې د سپین پوستو افراطیان او د هغوی مخالفین د شارلټسویل د تشدد د پیښو په ملامتۍ کې برابر او شریک بلل.
دا په انصاف برابر خبره نه ده چې هغه کسان چې د نژادي تبعیض لپاره د جګړې لوړه کوي او نژادي برتري غواړي له هغه سره برابر شي چې د مدني حقوقو د لاسته راوړلو لپاره مظاهره کوي. دغه راز خبرو سپین پوستي تفوق غوښتونکي او نوي نازیان زړور کړي دي.
د هیدر هایر مور د چهارشنبه په ماښام د خپل لور په یاد د خپل کورنۍ لغړو او دوستانو سره برخه واخیستله او په ژړغوني اواز وویل چې د هغې مړینه به بې ځایه ولاړه نه شي.
د هیدر
هایر پلار مارک هایر وویل هغې غوښتل چې کرکه او نفرت له منځه یوسي. په کار ده موږ دا شیان ترک کړو او یو بل وبخو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې هغې په ریښتوني ډول غوره صفات درلودل. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق لا معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ول شي. ډاکټر اریک د نری رنز د ناروغي د خبرېدو په حق لا داسې وایي.
ټي بي از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای ایروسولایز سپریډ بای ناټ ا بیهیویر دټ انکریسز یور ریسک.
نری رنز د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د اختکېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنز اختوي او هغه وټوخېږي ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په 500 ډول 15000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخېږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولي پیرازي. وروسته بیا انسان کمزورې کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
We can treat it with effective antimicrobacterial drugs.
نری رنځ تشخیص کېدای شي او نوې پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینې هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزه ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزه ته وخته او نری رنځ ترې هېر شوی. کوس پی وای چې دا د اندخنی وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده. اوس د ځین هیوادونو د روغتي وزارتونو یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه ایسابوي. همدا وجه ده چې د ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنځ ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنځ اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنځ شپېته په سولې کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنځ په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختمه شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.